السلام علیکم دا مشال لیډیو دا وخت په خبر کې د غرمې 12 بجې شوی دی زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واوري تبصری او شننې هم به خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار هارون بچای درته وړاندې کوي.
سرټکی پښتون ژغورنی غورزنګ پرون د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د شمالي وزیرستان د خړکمر پیښې د وژل شو په یاد کې جلسه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو ویلي د لټون په عملیاتو کې د ښار له بیلابیلو سیمو 115 یا مشکوک کسان نیولې دي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر باندې 15 لکه نور کسان ورزیات شوي دي. یو لړپوړي اوکراینی چارواکي دا خبره د نه منلو وړ بدلې چې په لټونو خولې د پلازمینې کیف د بمی په نازایونو تر نیمایي زیاتې یا خو تړل شوي او یا هم د استعمال جوګه نه ول. اوس بشپړ خبرونه. پښتون ژغورنی غورزنګ د جون پر څلورمه د کراچۍ په سوراب ګوډ کې د شمالي وزیرستان د خړکمر پیښې د وژل شو په یاد کې جلسه کړې ده. جلسې ته په وینا کې د غورزنګ مخکښ په کامی سملا کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر کلیوي خو د هغې پیښې قربانانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې، نو له بلې خوا یې د پاکستاني ریاست پر پالیسیو نیوکې کړې دي.
یو طرف ته وایي چې د شکرتو په چیک پوسټ باندې حمله وکړه، بل طرف ته هماغه ریاست دی چې هغه شهیدان وته مافزه واخه یې ورکړه.
غورزنګ وایي پوځ د 2019 زیږدیز د مئی پر شپږویشتمه د شمالي وزیرستان د خړکمر پر چیک پوسټ کې د غورزنګ پر یو جلوس په ډزو کې 15 کسان وژلي او تر شلو زیات نور ژوبل کړي ول. پوز هغه وخت ویلی ول چې سرتیروی د لاریونوالو د ډزو په جواب کې کاروایی کړې وه. پوز د هر یو وژل شوي کس کورنۍ ته 15 لکه او د هر یو ټپي هغې ته 10 لکه روپۍ تاوان ورکړی و. د سوراب ګوډ د پرونی جلسې ویناوالو هوډ ښکاره کړ چې د پښتنو د حقونو لپاره به سوله ییزه مبارزه جاري ساتي. د اسلام آباد پولیس وایي د لټون په عملیاتو کې د ښار له بیلابیلو سیمو 115 یا مشکوک کسان نیولې دي. پولیسو د جون پر څلورمه پر ټویټر خبر کړی او بیان کې ویلي د عملیاتو پر وخت 300 کورونه تلاشي کړي دي. د عملیاتو هدف د امنیت ټینګ ساتل خول شوی دي. پولیسو زیاته کړې له بر امام سیمې څخه نیول شوي 10 مشکوک کسان یې د نورو پښتنو لپاره تاڼې ته وړي دي. که څه هم پولیسو نه دي ویلي چې نیول شوي کسان د کوم هیواد دي، خو زیاتوي چې له هغوی سره به د بهرنیو وګړو تر قانون لاندې چلند کیږي. په همدې حال کې ځینو اسلام آباد میشته افغانانو مشالډو ته ویلي په بر امام باراکو او ځینو نورو سیمو کې ګڼ افغانان د اسنادو نه لرلو په تور نیول شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جون پر څلورمه مشالډو ته ویلي له دې ګرفتاریو خبر دی. هغه زیاته کړې په دې اړه پاکستاني چارواکو ته شکایت کړی او د نیول شوو افغانانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان سرکاري رادیو د جون پر څلورمه یعنی پرون خبر خپور کړ چې د هیواد د بهرنیو چارو ریاستي وزیر هینار بانیکر د جون له 15 یعنی لنن څخه تر د جون 14 پورې د اروپایي هیوادونو ناروې، سویډن، ډنمارک او بلجیم رسمي سفرونه پیلوي. بیان د بهرنیو چارو وزارت د بیان په حواله زیاته کړې، نوموړي به د وزیرانو کچې په غونډو کې د سیاسي اړیکو، پرمختیايي چارو، تجارت او ماحولیاتي بدلون په څیر موضوعاتو د خپل حکومت دریځ وړاندې کړي. دا په داسې حال کې چې د ډان نیوز او عرب نیوز د لیکونو تر مخه د اروپایي هیوادونو لخوا پاکستان ته د جی ایس پی پلس په نوم د سوداګرۍ د ورکړل شوي ځانګړي حیثیت موده راتلونکي ډسمبر میاشت ختمیږي. مشال ریډیو دا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د جون پر څلورمه په یو تازه ارزونه کې ویلي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر باندې 15 لکه نور کسان ورزیات شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې بشري مخکې ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر 28 میلیونه او 3 لکه دی، خو اوس وایي چې هغه شمیر 2 لکه کم 29 میلیونه ته رسېدلی دی. اوچا دا ارزونه د روان 2023 زیږدیز د لومړیو 15 میاشتو پر اساس کړې ده. د ادارې زیاته کړې له اړمنو افغانانو سره د مرستې پروګرامونو د مخته وړلو لپاره لږ تر لږه 2 اربه او 2.6 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په افغانستان کې طالبان حکومت قسم ادا کوي چې د ځینو بنسټیزو پروژو په پیل او د عوایدو په زیاتېدو سره د هیواد اقتصاد ښه خواته روان شوی، خو عام افغانان د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. او یو لړپوړي اوکراینی چارواکي د جون پر څلورمه دا خبره د نه منلو وړ وبدله چې د پلازمینې کیف د بمی په نازایونو تفتیش خولې تر نیمایي زیاتې یا خو تړل شوي او یا هم د استعمال جوګه نه ول. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي د جمعې په ورځ د هغه هیواد د ټولو بمی په نازایونو د جاج اخیستنې امر تر هغه وروسته کړو چې یوه ورځ مخکې پر کیف د روسیې د هوایي حملې پر وخت 3 اوکراینیان ونه توانېدل چې پناهګاه ته ځانونه ورسوي او له هماغه عمله ووژل شول. د اوکراین د ستراتیژیکو صنعتونو وزیر الکساندر کمیشن ویلی له ټولو 1000 اته او 5000 نسخه چې پر لومړی ورځ وکتل شول 359 تیار نول 122 تالی پرته وی او 1509 د استعمال وړول. د خبرونو پای
خبرنم د هارون بچانو اوریدل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې ووره پښتون ژغورنې غورځنګ د خړ کمر پیخې د وشل شو په یاد کې جلسه کړي. د بر جنوبي وزیرستان ځینې مدني فعالان شکایت کوي چې د دوی د غوښتنو باوجود سیمه یې له ماینونو نه پاکول کیږي.
جنوبی وزیرستان کے پدوانی سوانہ زیادہ پیخے مخ کے طرح غلی دی 500 زیاد چکم خلق تھی پدغا کے مڑشی جی تقریباً 3 سوانہ زیاد زموج پر ریکارڈ باندھے آ خلق تھی چھ معذورہ شوی دی.
په خیبر پختونخوا کې کروندګر وایي چې د وروستیو بارانونو له وجې فصلونه خراب شوي.
څه کال کې تاسو ګورئ تم اوس په غنم کې دا او شو چې غنم په پخوالي کې چې کم دی باران وو نه هغې د وجې د هغې دانه چې کمه ده هغه توره شوله د هغې اوړه چې کم دي هغه د خوراک نه دي.
او د ضیاءالدین شینواری په نوم یو تن په موټر سایکل له ناروې څخه پاکستان ته سفر کړی.
زه ناروې نه تر سویډن او سویډن ډنمارک ډنمارک جرمنی جرمنی نه چک سلواک هنګری رومینیا او بلغاریا ترکی ایران او بیا پاکستان سفر وکړ.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره وسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په کراچۍ کې د شمالي وزیرستان د خړ کمر پیخې د وشل شو په یاد کې جلسه کړې. د جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مخکخ او په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر ویلي چې په خړ کمر کې د وشل شو قربانې د هیرولو نه دي. نوموړي زیاته کړه چې اوس مهال یو وار بیا د پښتنو سیمو د نارامه کولو تیاری روان دي. هغه له همدې امله په پښتنو غږ کړی چې یو موټی شي. په دې اړه تفصیل د نیاز علي په رپورت کې اورو.
پختون ژغورنې غورځنګ دا غونډه د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې را جوړه کړې وه چې په ګڼ شمیر کې ورته خلک د ټولګو په شکل کې د ښار د بیلابیلو سیمو نه راغلي وو. په وینا کې د غورځنګ مخکخ او د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی منتخب غړي علي وزیر په خپل وینا کې وویل چې د خړ کمر شهیدان د هیرېدو نه دي.
نن د خړ کمر د هغې شهیدانو ورځ ده چې په هغه کې موږ چشمدید ګوایو. د خړ کمر هغه شهیدان چې کوم په بېرحمۍ سره ووژل شهیدان یې کړل، هغه زخمیان چې دېغ دې فریادونه کول دې دې دوباره په بولۍ باندې وویشتل هغه یې شهیدان کړل. یو طرف ته وایي چې دهشتګردو په چې فوج باندې حمله وکړه، بل طرف ته هماغه ریاست دی چې هغه شهیدان وته مغزه هغه یې ورکړه.
د کال 2019 د مای په شپږشتمه په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر لامنیتی چک پوسټ سره د ډزو په پیخه کې 15 کسان وجلې شوي او لشلو زیات جوبل شوي وو. د پاکستان فوج هغه وخت په یو بیان کې تور پورې کړ چې د محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ یو ډلې د فوج په چک پوسټ برید وکړ او 15 سرتیری جوبل کړي او د فوجیانو په جوابي ډزو کې 3 کسان وجل شوي او لس نور جوبل شوي دي. خو یعنی شاهدینو او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د فوج دا تورونه رد کړي وو او ویلي وو په خړ کمر چک پوسټ فوجي سرتیرو د مداخلو ناستې ته راتلونکي قافله ودروله او وروستۍ ورباندې ډزې وکړې. منظور پښتین هغه مهال ویلي وو چې د غورځنګ لغړو مشرانو پلویانو او د وزیرستان له مظاهره چانو اوسیدونکو سره وسله نه وه. تر هغې پیښې یو ورځ وروسته د فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR په یو جلا بیان کې ویلي چې د خړ کمر پیښې له ځای سره 15 نور مړي موندلې دي چې په ګولو لګېدلي وو. PTM او پښتون ملت پاله ګوندونو د هغه پیښې په غبرګون کې مظاهره کړی وي او بیا حکومت د شهدا پیکج تر نامې لاندې هر وجلې شوي تن کورنۍ ته 15 لکه روپۍ او هر جوبل تن ته 10 لکه روپۍ ورکړي وي. علي وزیر جلسې ته په وینا کې ویل چې د بده مرغه نن یو ځل بیا د پښتنو په سیمه کې د یوې منصوبې لاندې بدامنی تر هرګري پیدا کړه شوې ده. هغه په پښتنو ملت پاله ګوندونو او مشرانو غږ کړی چې د پښتنو په خوره د بدامنی د مخنیوي لپاره دی یو موټی شي.
نند پښتون په وطن کې بیا نندا سورځ را روان دي چې هغه د ډېرې مشکلات دي، هغه د ډېرو تکلیفاتو نه ډکې دي.
علی وزیر زیاته کړی چې د نهمې مای د تحریک انصاف لخوا د مظاهری رستو د تشدد په ډکو پیښو کې تورن کسان پولیسو او ریاستی ادارو په سلیل شو ساتونو کې نیولي. خو د خړ کمر په پیښه کې د وجلې شوو پښتنو ځوانانو مشرانو په وجنه کې ککړ نن هم آزاد دي. د ارمان لوڼی، عارف وزیر، طاهر خان داوړ قاتلان تر اوسه ونه نیولی شول. د کراچۍ یادی غونډې ته په وینا کې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترین ویل چې یو ځل بیا په کراچۍ کې میش پښتانه د افغانانو په نوم زورول کیږي او پولیس ترې پیسې اخلي. بل خو د کراچۍ پولیسو او بیا صوبایي وزیرانو دا تورونه وار په وار رد کړي او وایي چې یوازې هغه افغانان نیول کیږي چې په کراچۍ یا په سند کې د ژوند کولو قانوني اسناد نه لري. د سند حکومت په وینا چې اوس د سند په زندانونو کې ډېر کم افغانان پاتې دي، زیاتره افغانانو خپلې د بند سزاګانې پوره کېدو وروسته بیرته افغانستان ته لیدل شوي دي. نور الله ترین زیاته کړې چې په کراچۍ کې د پښتنو په سیمو کې د بدامنۍ د مخنیوي، نشه یي توکو د مخنیوي لپاره حکومت او پولیس هیڅ ګامونه نه پورته کوي. د کراچۍ یاد جلسې ته د پی ټی ایم نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې او ویل چې د خړ کمر د پیښې ترڅنګ د خپلو اتلانو قربانیانې به تل یادې ساتي او پی ټی ایم به د پښتنو د حقونو لپاره خپل آئینی او سوله ییزه مبارزه جاری ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د بر جنوبی وزیرستان ځینې مدني فعالان شکایت کوي چې دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود سیمه یې له ماینونو نه پاکول کیږي. د دوی په خبره په خپله خاوره ګرځېدل ورته ګران شوي دي. د پښتون ژغورنې یو ځایي مخکښ علمزیب مسید پرون مشال ریډیو ته وویل چې دوی په جنوبی وزیرستان کې د 2500 ماین چاودنو پیښو ریکارډ لري. د لدا تحصیل چیرمین تاج ملک وایي چې د ځمک لاندې بمونو په مسله له پوځي چارواکو سره هم خبرې کړې دي. د دې وړاندې مشال ریډیو ته د جنوبی وزیرستان چارواکو ویلي وو چې په دغه سیمو کې د ماینونو پاکولو کار روان دی. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید په رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت یې د سیمې په مځکه کښې خوندي ماینونه صفا کول د پوره ګامونه نه پورته کوي چې په وجه یې د سیمې خلک په ماین چودنه کښې وژل کیږي او معذوره کیږي. په دغې برعکس د سراروغا سیمې اوسیدونکی عثمان مسید مشال ریډیو ته ویایي
پورا مسجد مو پورا چلا گیا دلی دکھرا روگ نہ دلے چکن دے کرکنے دے ساکاری ترکیمان کی سائیڈ دا ادا بندے چکن کرکنے سے 15-25 ٹکٹ ور تھائی دا تا ہم نشتا چکن دے نہ ویلی شوی دی 5000 سے لے کے 8000 پر لینڈ مائن لگا گیا دلی دا سے تو ویش تانی سے سارے پورے دا شہر نا ور تھائی ای شہر نا کے حال لینڈ مائن لگا گیا دلی گوبر سائیڈ دا دے لینڈ مائن لگا گیا دلی دی او جیلے چکن دے چیک سروے دے چیک سروے کے علاقہ دو داتا جی چرتا ہا دین بلے شیٹ چیک پوسٹ دی ٹکٹ دی پاسار دا تا لینڈ مائن لگا گیا دلی دی ریس پخلا پورا تے
دی پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب مسید ویایي چې تر دا وخت پورې په سویلي وزیرستان کښې 2500 د ماین چودنې پېښې مخې ته راغلی دي.
تر اوسه پورې په جنوبي وزیرستان کښې 2500 نه زیات پېښې مخې ته راغلي دي. دغه دوام لري دغه لینډ ماین واقعات. 500 نه زیات چې کوم خلک دي په دغه کښې مړه شوي دي. موږ سره په ریکارډ دي تقریبا 300 نه زیات زموږ په ریکارډ باندې هغه خلک دي چې معذوره شوي دي په کښې او په دغه کښې د بچیانو تعداد
کم دے. مشال ریڈیو چھ پسویلی وزیرستان اپر ضلع کے پمزک کش خواندی مائنوں صفا کولے چار پ براکش دے سویلی وزیرستان اپر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفاق خان او ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد سرا دے تماس نیولو ہسا وکڑا خوا گوئی خپل موبائل پر تکاول خواش نکڑل او دے سویلی وزیرستان لادا تحصیل چیئرمین تاج مالک وویل چھ دے پوزی چرواکیو نام دے مائنوں صفا کولے وشتنه کړی دو
دا ولا سره نیجا یو پی ټی د کورته منډل سره او ور سره پاشه
سویلی وزیرستان حکومتی چارواکیو له طرفه په سیمه کې د ماین چودنې کې د وژل شوی او پر هر جلی شوی کسانو د شمیر په باراکښې لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
تر سند صبح رستو په اسلام آباد او پیښور کې ځینې افغانانو تور پورې کړی چې پولیس یې زوروي. دوی وایي ځینې وطنوال یې د اسنادو نه درلودو په تور نیول شوي هم دي. په وفاقي کچه پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په سند صبح کې پولیسو په وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي وو چې دوی هغه بهرني کسان نیسي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. بلخوا په افغانستان کې د طالبان حکومت ویان سبی الله مجاهد وایي دا مسله یې له پاکستاني چارواکو سره شریکه کړې او د حل غوښتنه یې کړې ده. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
یو شمیر افغانان چې اسلام آباد کې اوسیږي وایي پولیسو له تیرو څو ورځو راهیسې بیا په بیلابیلو سیمو کې د افغانانو نیول او ځورول پیل کړي دي. د اسلام آباد په باریکاب سیمه کې یو افغان کډوال یوسف نجیب نن ازادي راډیو ته وویل
له همدې ځایه 15 تنه په یو موټر کې پورته کړل. د اکبر نیازی روغتون په سیمه کې هم یو شمیر ونیول چې ټول شمیر یې نږدې 15 تنه کېده. ټول یې د باریک اپ تاڼې ته وړل.
د اسلام آباد د سبزی منډویلې سیمې یو بل افغان محمد صادق هم وایي چې پولیسو هلته هم یو شمیر نور افغانان نیولی دي. د اسلام آباد په یو شمیر نورو سیمو کې هم ځینې افغانان سر ټکوي چې پاکستانی پولیس یې کورونو ته ورغلي او له دوی یې د اسناد غوښتنه کړي. هخوا په پېښور کې میشت یو شمیر افغانان هم ورته شکایت کوي. له دوی یوې مدونه حیدری ازادي راډیو ته وویل ناهید سادات هم په پیښور کې د پولیسو لخوا د افغانانو د زورونې خبره کوي.
ټول خلک خور و زر دي، موږ نه کار لرو نه دنده. په دې قیمتۍ کې زه خپله تللی یم او د یوې ویزې د اخیستو لپاره مې 100,000 کلدارې ورکړې دي. د افغانانو نیول زیات شوي او تګ راتګ یې محدود شوی دی.
موده وړاندې په پاکستان کې یوې مدافع وکیلې منزه کاکړ هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو په پاکستان کې میشت افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لپاره د عاید پخې سرچینې بدل شوې دي. هغې زیاته کړې وه یو شمیر افغانان چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي د خپلو اسنادو او خپلو شخصي وسایلو غوښتنه یې کړې، خو پولیسو ترې پیسې غوښتي او کله چې یې پیسې نه دي ورکړي بیرته یې زندان ته اچولي دي. د پاکستان حکومت بیا په دې اړه څه نه دي ویلي. هخوا د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ستونزې مني او وایي دوی یې د حل لپاره هڅې کوي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو په اړه موږ په زلونو مقابل لوري ته شکایت کړی، خو هغوی هم خپلې ستونزې لري. هغه افغانان چې بېله اسنادو پاکستان ته ځي هم خپلې ستونزې لري. په پاکستان کې زموږ سفارت او په کویټه کې زموږ قونسلګری فعال دي. ډېر شمېر افغانان له زندانونو خوشې شوي او هڅه کېږي چې نور څوک زندان کې پاتې نه شي.
په پاکستان کې مخکې هم افغان کډوال اوسېدل، خو د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته یو ډېر شمېر نور هم د بېروزګارۍ، ناامنۍ او بهرنیو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پروسس لپاره د هیواد ته ولاړل.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.
خبر پختونخوا کې کروندګر او د چاپیریال ساتنې پوهان وایي د نړۍ د تودوخې کچې لوړېدو موسمیاتي بدلون له وجې بارانونه بې ترتیبه شوي دي. د دوی په خبره د بې وخت بارانونو د سیمې فصلونو او د میوو باغونو ته زیان رسولی دي. ملګرو ملتونو د مې درشمې په یو رپورټ کې ویلي وو چې د 2022 کال د سیلابونو اغیزې لا پسې زیاتې شوي او خبرداری یې ورکړې چې پاکستان ښایي په راتلونکو میاشتو کې د خوراکي توکو د کمی شاهد اوسي. دا چې موسمیاتي بدلون د خیبر پختونخوا زراعت څومره اغېزمن کړی دی، تفصیل د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو او بے ترتیبه بارانونو له کبله ک یو خوا ځاني او مالی تاوانونه اوړېدلي دي، نو بل خوا یې فصلونه، میوې او سبزیانې هم اغېزمنې کړې دي. د چاپیریال د ساتنې پوهان وایي چې په نړیواله کچا د تودوخې د لوړېدو له کبله د بارانونو ترتیب ګډوډ شوی، ایمالونه په ویلې کېدو دي او د زول او سیلې سره ولاړ فصلونه خراب شوي دي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې په هزاره پوهنتون کې د کرکلي د مطالعاتو د څانګې استاد ډاکټر سجاد علي وویل چې ماحولیاتي بدلون د خیبر پښتونخوا کروندګرو ته ډیر تاوان رسولی دی.
مونږ چې کم دی دا سپرینګ ویټ په اکتوبر نومبر کې لګو او بیا چې کم دی مونږ په اپریل او مئی کې مونږ د دې برداشت کوو، هارویسټ کوو. یو څو کلونو نه یا خود سی وشي چې په مارچ کې زموږ سره ټمپریچر اکدم زیات شي، نو دې ته مونږ وایو ټرمینل هیټ سټریس. هغه د وجه زموږ دانه غټه نه جوړیږي، دانه وړه جوړه شي، شریول پاتې شي، هغه د وجه زموږ پیداوار کم شي. بیا په بعضې کلونو کې لکه دې کال چې کم دی زمون سره د مارچ کې خو موسم خو خو په اپریل کې زمون سره بارانونه چالو شو، او بارانونه داسې شو چې بعض ځای کې چا هارویسټنګ نه کړی شو، چا چې هارویسټنګ وکړو هغه په ولاړ پټی کې چې کم دی غنم هغه نه خراب شو دي.
د خیبر پښتونخوا په مردان، چارسده او پېښور کې د غنمو او جوارو په ګډون یو شمېر سبزیانې او میوې هم کرل کیږي. په دې کې شلتالو، الوچې، خټکی او سټرابیری مهم دي، او په ځینو سیمو کې د پیازو، ټماټرو او مرچکو کروندا هم کیږي. د مردان د تخبای یو کروندګر شاه خالد وایي چې د بے وخت بارانونو له کبله غنم بے وخته وری بل شو او د شلتالو باغونه ګلې او بارانونو اغیزمن کړی دي.
د بے وخت بارانونو د وجه چې کم دی د فصل چې کم د جو د پخېدو خپل ډیوریشن نو ام مسله شي پورا اون رسیدل کپرس کا د غنم وګیا چې کم دی د پورا اون رسید، جوار وګیا پورا اون رسید، پیداوار غسیونه شي تاسو ته پته تخمونه سمره ګران دي. څه کال کتا سو ګورل تم سب غنم کې دا او شو غنم په پخوالی کې چې کم دی باران وو هغه د وجه د هغه دانه چې کومه ده هغه توره شوله، د هغې اوړه چې کوم دي هغه د خوراک نه دي، د هغې روټۍ د خوراک نه دي. سږ کال د شلتالو کنډیشن ته تاسو وکتل چې ګلونه بس وغورځېدل، ځکه چې بې وخته په ګل په ټایم کې بیا سیوا سیوا اوبه او دغه رالل هغه ورسره ډیمیج شول.
د میدانی سیمو په ګډون په غریدو سیمو کې هم ماحولیاتي بدلون د خلکو ژوند اغیزمن کړی دی، او د ایمالونو ویلې کېدو له کبله سیلابونه راغلي چې د سوات او ملکند په نورو برخو کې ځاني او مالی تاوان نړولی دي. په سوات کې د چاپیریال د ساتنې د ټولنې مشر اکبر زیب خان وایي چې سیلابونو د سیمې نقشه بدله کړې او د خلکو د کر کروندې ځمکې وړې دي. د نوموړي په وینا د حکومت او ولس ذمہواري ده چې د موسمي بدلون د اغیز نه د خوندي پاتې کېدو لپاره پالیسۍ جوړې او عملی کړي.
زمنګ خپل د اګریکلچر کې د اغې خپل یو سیستم دی چې په کم موسم باندې به کم فصل کېدو، مطلب دا دی چې د غلو وخت نه غلې او شي کم باغات چې دی هغه باغات هغه اوهي او هغه تباکي. او هم دا کلایمیټ چینج دی چې هغه موږ فلټ ته هم مخامخ کړی یو، سوایل ایروژن ته هم مخامخ کړی یو.
اکبر زیب خان زیاته کړی چې باید په صوبه کې د موسمیاتي بدلون سره سم د کر کروندې طریقې بدلی شي او د نوې ټکنالوژي په زور د کروندګرو تاوانونه راکم کړل شي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان په ګډون یو شمېر آسیایي هیوادونه د خوراکي توکو د کمی سره مخ شوي دي. ملګرو ملتونو د مې په دیرشمه په یو راپور کې ویلي چې د کال 2022 د سیلابونو اغیزې لا پسې زیاتې شوي، او خبرداري ورکړي چې په پاکستان کې د خوراکي توکو قلت یا کمی ښایي په راتلونکو میاشتو کې نور هم زیات شي.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی.
په اسلام آباد کې د سولې د مطالعاتو سیړنیز مرکز د مې په 13مه په خپل یو ریپورت کې ویلي لکه نه چې په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي لاغ راځي په پاکستان کې د نامنې په پیښو کې 3% زیاتوالی راغلی دی. د ادارې ویلي دی باید پاکستان د امنیت مسلې ته تر ټولو زیات پام وکړي. بلخوا څېړونکي وایي یوازې د افغانستان د مسلې له وجې نه، بلکې د ځینو نورو داخلي مسلو له وجې هم د پاکستان امنیتي حالات په درستیو کې زیات خراب شوي دي. تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
د سولې د مطالعاتو سیډنیز مرکز په خپل رپورت کې ویلي چې د 2021 کال د اگست میاشتې نه تر 2023 کال د اپریل میاشتې پورې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي او په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو د بیا فعالېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایر سید نذیر د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وایي باید پاکستان خپل امنیتي مسلې خپل لومړی کار وګڼي او زیاتوي.
یو په سیاسي سطح دا خبره وړاندې کوي امارت اسلامي ته، دویم به په سفارتي سطح هم دغه خبره وړاندې کوي او د هغې د حل کولو به کوشش کوي، او دریم به بارډر مینجمنټ چې کوم دی مونږ ورته وایو چې د سرحداتو حفاظت او د هغې د خاورې د یو بل د خاورې احترام کول، په دغه سطح به په سیکورټي سطح او استخباراتي سطح باندې هم پلو کې همکاري کوي، لیکن هغه په نظر باندې نه راځي او د هغې عوامل څه افغانستان کې دي څه پاکستان کې دي، او دغه وجه چې دا خلک دوی واګي ازادي شو چې واګي ازادي شي نو هغوی اوس ډېر داسې عملیات کوي چې هغې ته د پاکستان سیکورټي ادارو ته او نور خلکو ته هم نقصان رسي.
د سولې د مطالعاتو څېړنیز مرکز په خپل وروستي رپورټ کې دا هم ویلي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې لراتلو سره په خیبر پختونخوا کې د نامنۍ په پیښو کې 92% او په بلوچستان کې 1.8% زیاتوالی راغلی دی. د دغه رپورټ له مخې په تیرو 1.8 میاشتو کې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې هم امنیتي حالات خراب شول. هلته په وسلوال بریتونو او هدفي بریتونو کې خلکو ته مرګ ژوبله واخته. د مشال ریډیو د معلوماتو پر اساس یوازې په شمالي وزیرستان کې روان 2023 کال کې تر اوسه په وسلوال او هدفي بریتونو کې 19 کسان وژل شول او ګڼ نور پکې ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان یو اوسیدونکو محمد ظاهر مشال ریډیو ته وایي د دوی په سیمو کې خلک د امنیت د مسلې نه علاوه بلا خبره نه کوي.
ځایي خلک ډېر دغه دي د خپل کاروبارونو نه زړونه چک دي او بېخي بلا خبره د بدمنۍ په حواله سره چرته کې چې کومه حجره ته نه بلا خبره نه وي، دغه خبرې وي چې یاره موږ په طرف باندې بدمنۍ ده، او ډېر خلک دا وایي چې یاره چرته کې شهرونو طرف ته لاړ شو، علاقه خپل کورونه پرېږدو.
د روان کال د جنوري په 1 د پېښور د پولیس لاین پر جمعات په برید کې د 90 نه زیات کسان چل شیو او ګڼ نور پکې ژوبل شیو. دغه حمله په وروستیو 1.8 میاشتو کې یو تر ټولو خونړې برید ګڼل کیږي چې پکې زیاتره مرګ ژوبله پولیس او عام خلکو ته اوښتی و. بلخوا په اسلام آباد کې د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز یو استاد پروفیسر آرش الله خان د جون په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل دا ضروري نه ده چې په پاکستان کې د نامنۍ د زیاتېدو یوازینی وجه د افغانستان مسله وي.
افغانستان حالاتو سره پاکستان حالاتو سرم کی دیشی ندی تڑون نورو کمپنی لقوامی حالاتو سرم کی دیشی لکدا یوازی ددی یو انڈیکیٹر ظاہر ہوئی چیرہ پا افغانستان کی دا طالبان حکومت راہو ندل تکی دا سی واقعات زیاد شو ندا ام لکا زمان پا خیال یو ون سائیڈ تجزیہ بوی ددی لکدا دی یو پورا چائزہ اشتل پکار دی ددی شاہ
د شمالی وزیرستان د وانی یو سیاسی فعال عابد وزیر مشال ریډیو ته وایي امنیتی او حکومتي چارواکي د امنیت مسلې ته پوره پام نه کوي. نوموړی زیاتوي
نو دلته چې کومه دا دی په سیاست کې هم لاس اچولی دی، دلته چې کوم ترقیاتي چارې کېږي په هغه کې لاس اچولی دی، دلته چې کوم تر دې حده پوره چې دلته کومې جرګې کېږي نو هغه کې دی لاس اچولی دی. د دغه په وجه باندې چې کومه د دوی خپله ذمه واره ده، د آرمی یا د سکورټي ادارې چې کومه ذمه واره ده نو هغه د دوی نه پاتې شوې ده.
د سولې د مطالعاتو د څېړنیز مرکز دا رپورټ په داسې مهال خپور شوی چې که یو خوا په پاکستان کې سیاسي اړې ګړې روان دي، اقتصادی مسلې او ګرانی زیاته شوې، نو بل خوا په دې تیره نږدې موده کې په سوات، بنو، باجوړ، مومندو، وزیرستان او د لکی مروت په شمول د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنۍ د پیښو او د وسلوالو د بیا فعالېدو خلاف پولیسي پاڅونونه هم ترسره شول چې پکې د خلکو یوه ناره وه چې دوی په خپلو سیمو کې امن غواړي.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره برخه موندلی شئ. که ویب سایت تا تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د هارون باچانه بلند خبرونه وورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د جون پر څلورمه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د شمالي وزیرستان د خلک امر پیښ د وژل شو په یاد کې جلسه وکړه. جلسې ته په وینا کې د غورځنګ مخکښ او په کامي سمله کې د جنوبي وزیرستان استازي علي وزیر کلاوي خو د هغې پیښې قربانیانو ته د عقیدت پرزونې وړاندې کړې. نو له بلې خوا یې اندېښنه وښوله چې یو وار بیا د پښتنو سیمو ته د پښتنو سیمو د ناارامه کولو هڅې روانې دي. غورځنګ وایي پوځ د 2019 زیګدیز د مې پر شپږشتمه د شمالي وزیرستان د خړ کمر پر چک پوسټ د غورځنګ پر یو جلوس په ډزو کې 15 کسان وژلي او تر شلو زیات نور ژوبل کړي ول. هغه وخت پوځ ویلي و چې سرتیرو یې د لاریونوالو د ډزو په ځواب کې کاروایی کړې وه. د اسلام آباد پولیس وایي د لټون په عملیاتو کې د ښار له بېلابېلو سیمو 115 یا مشکوک کسان نیولي دي. پولیسو د جون پر څلورمه پر ټویټر خبر کړي او بیان کې ویلي د عملیاتو پر وخت 300 کورونه تلاشي کړي دي. پولیسو نه دي ویلي چې نیول شوي کسان د کوم هېواد دي خو زیاتوي چې د هغوی سره به د بهرنیو وګړو تر قانون لاندې چلند کېږي. په همدې حال کې ځینو اسلام آباد میشت افغانانو مشال لډو ته ویلي په بر امام بارکو او ځینو نورو سیمو کې ګڼ افغانان د اسنادو نه لرلو کې تور نیول شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویان زبیالله مجاهد د جون پر څلورمه مشال لډو ته وویل له دې ګرفتاریو خبر دی. زیاته کړي چې پاکستانیو چارواکو ته شکایت کړی او د نیول شوو افغانانو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د جون پر څلورمه په یو تازه ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمېر باندې 15,00,000 نور کسان ورزیات شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي د اړمنو افغانانو شمېر دا مهال 2,09,000,000 ته رسېدلی. اوچا د ارزونه د روان کال د لومړیو 15 میاشتو پر اساس کړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت که څه هم ادا کوي چې د ځینو بنسټیزو پروژو په پیل او د وایدو په زیاتېدو سره د هېواد اقتصاد ښه پاته روان شوی خو عام افغانان د ژوند له سختو شرایطو سره ټکوي. یو لوړپوړي اوکراني چارواکي د جون پر څلورمه دا خبره د نه منلو وړو بدله چې د پلازمینې کیف د بمي ځایونو د بمی پنا ځایونو تفتیش خولې چې تر نیمایي زیاتې یا خو تړل شوي او یا هم د استعمال جوګه نه ول. یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د جمعې په ورځ دغه هېواد د ټولو بمی پنا ځایونو د جاج اخیستنې امر تر هغه وروسته کړی و چې یوه ورځ مخکې پر کیف د روسیې د هوایي حملو تر وخت درې اوکراینان ونه توانېدل چې هغوی پناه ګاه ته ځانونه ورسوي او له هماغه کبله ووژل شو.
لند خبرونه هم د هارون بچانواری د لوریدونکو ورسوس ته یو ریپورت طرف ته. په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړمنو افغانانو په شمیر باندې 15,00,000 نور کسان ورزیات شوي دي. د خبره د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې د اتوار په ورځ په خپل یو تازه ریپورت کې کړی ده. په افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو راهیسې دغه هیواد خراب اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن شوی او میلیونونه افغانان له سختې بېوسلۍ او بدو اقتصادي شرایطو سر ټکوي. تفصیل د سفیر الله ستانگزی پر ریپورت کې اورو.
ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولي چې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر په وروستیو 3 میاشتو کې زیات شوی دی. د دغه سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د اړمنو افغانانو او د بشري مرستو په برخه کې د یوې تازه ارزونې په اساس ویلي چې د 2023 کال له پیل تر جون میاشت پورې 15,00,000 نورو کسانو بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړې. مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو خلکو شمیر 28,300,000 کسانو ته رسیږي خو اوس 200,000 هم 9,000,000 کسان بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ادارې د 2023 کال د لومړیو 15 میاشتو یوه ارزونه کړې او ویلي دي چې د کال تر پای 8 میاشتو لپاره هغو مسایلو ته لومړیتوب ورکوي چې لا یې نه پاتې دي. ملګرو ملتونو ویلي له اړمنو سره د مرستو او د نورو بشري پروګرامونو د مخته وړلو لپاره لږ تر لږه 2,260,000,000 ډالرو ته اړتیا لري. که ملګرو ملتونو او نورو ملګرو مؤسسو ته یې اړینه بودیجه په واک کې ورکړل شي نو لږ تر لږه 40,000,000 کسانو ته به مرستې ورسیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د 2022 کال وروستیو تر دې دمه په هغو 942,000,000 ډالرو مرستو چې د بشري مرستو په نوم یې ترلاسه کړي شاوخوا 1.3 میلیونه کسانو ته حداقل یو وار مرستې رسولي. افغانستان چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو لاسته ورغی خلک یې ورځ تر بلې له زیاتېدونکې بېوزلۍ کړیږي. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې د ځینو بنسټیزو پروژو په پیل او د عوایدو په زیاتېدو سره د افغانستان اقتصاد په ښه خوا روان دی خو عام خلک شکایت کوي چې له سختیو سره مخ دي. فرشته یوه له دې بېوزلو افغانانو ده، وایي چې خاوند یې مړ شوی او اوس د یوې غټې کورنۍ سرپرستي ور په غاړې ده.
څلورم پنځم کښنیان یوازې یم، یو سمزور خسر دی، ووطن یم، و یو بچی مې دی زما، یو سمزور خسر دی، په چپلی پرې زه آریانه یم، په نس پرې زه آریانه یم، په ششوند زنګ پرې زه آریانه یم. زه د یو لسی کوپ نه لرم چې زه دغه یو لسی واخلم چې دا مومن ته زه شی پرانیستم، دغونی شی زه نه لرم. وروره،
افغانستان یو له بېوزلو هیوادونو یادیږي او دوه پر درېیمه برخه خلک یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اندېښنه ښوولې چې د طالبانو لخوا په کورنیو او نړیوالو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په سازمان کې د ښځو پر کار بندیز شرایط لا پسې سخت کړي او مرستندوی کارونه له خنډ سره مخ کړي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د افغانستان په لغمان ولایت کې د کبانو پارم لرونکي وایي چې تر پخوای کاروبار کم شوی دی. دوی د دې لامل له پاکستانه د کبانو واردول بولي. دا کاروباریان په لغمان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو غواړي چې له بهر څخه د کبانو واردول بند کړي. دوی د اراس د کبانو د ساتنې په برخه کې هم د مرستو غوښتونکي دي. بل لور ته چارواکي وایي چې د کبانو فارمونو مالکانو ته د مرستو رسولو په لارو چارو به غور کوي. تفصیل په دې رپورت کې.
د کبانو فارم لرونکي وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د کبانو خرڅلاو کې کمواله راغله او لامل یې له پاکستان څخه د کبانو واردېدل غني. د سید پاچا په نوم د کبانو یو تن فارم لرونکي وایي
کله چې موږ میان رسیږو ته پاکستان نه میان واردېږي، هغه میان او دا میان ډېر فرق لري، د موږ بازارونه هغه خرابوي. پیلن په دې لغمان کې څه فارمداران دي، دا ډېر فارمداران دي چې دوی ټول دغه سکل تاوانونه کړي. موږ هم خپله چې دا بچي روړو، موږ د پاکستان نه روړو، موږ تر اوسه داسې ما هغه نه ده جوړ کړی دلته چې خپله نسل تې والو بچي والو چې خپله دلته مثلا وروزو. که موږ سره حکومت موږ ملاتړ وکړي او هغه وکړي داسې موږ ته جوړ کړي، پاکستان میان دلته نه کامیابیږي.
سره له دې چې د یو شمېر موسسو له لوري د کبانو روزونکو ته وخت نا وخت د کبانو د روزنې په برخه کې پوهاوی ورکول کیږي، په لغمان کې د کبروزونکو اتحادیه مشر ګلنبی د طالبانو د حکومت له مسؤولو چارواکو غواړي چې د کبانو د روزنې په برخه کې د پارم لرونکو ظرفیت لوړونې ته زیات پام واړوي.
دغه ټریننګونه موږ ته کفایت نه کوي، تر څو چې موږ ته د ټریننګ زمينه لږ زیاته برابر شي، نور هیوادونو فارمونه باید موږ ووینو چې موږ په هغه مسلک باندې هماغه شان سره مخې ته لاړ.
په لغمان کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوی محمد ولی محسن وایي د دوی تخنیکی ټیمونه وخت نا وخت د کبانو پارم لرونکو ته د کبانو د روزنې په برخه کې پوهاوی ورکوي او هڅه کوي چې له بهر نه د واردونکو کبانو مخنیوي وکړي. خود لغمان اوسیدون کی بیا وای پدی ورستیو کی پسندونو کی د کبانو نا قانون اخکار د مرګیدانی او برېخنایی شرطونو په وسیله زیات شوه چې لامل یې د کبانو نسل د ورکیدو لګو اکثر مخ شوه دی.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ کروندګر له اړوندو ادارو او مرستندویا بنسټونو غواړي چې دوی سره د سیلابونو له کبله د زیانمنو شوو کرنیزو ځمکو، ویالیو او کاریزونو په بیا رغونه کې مرسته وکړي. دوی زیاتوي د خلکو اقتصاد یې کمزورې دی او له کرنې همدارنګه په لږه کچه له مالدارۍ پرته نور کاروبار نه لري. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په یاده سیمه کې وروستیو سیلابونو د نورو مالي زیانونو سربیره د دوی کرنیزې ځمکې او فصلونه هم سخت زیانمن کړي دي. دوی زیاتوي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او نشي کولی د طبیعي آفتونو له کبله د دوی د کرنې برخې ته اوښتې زیانونه په خپلو امکاناتو جبران کړي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکي له اړوندو ادارو او د کرنې په برخه کې له مرستندویه بنسټونو هم غواړي چې د ځمکو او ویالو په جوړولو همدارنګه د تخمونو او کیمیاوي سره په برخه کې ورسره مرستې وکړي.
د ما نوم شدا اجي محمد قشم ده. سیلابونه راغلي، کورونه وړي، د دې طاقت څوک نه لري چې یو پټی دا غریب مخلوق جوړ کړي. دا دغه نام ته وګوري دا د شوبات د پټای وو چې دې به د څنګه نام کول چې لسړی نه بچو کو یو یو پټی به نیم خرور دو خرور غنم کول سره نستا شای نستا مرستا نستا دغه د مغه او بات پټای د پمل کې دغه غنم دي.
د زرمت ولسوالۍ یو بل کروندګر علي خان وایي
دلته د تیر کال سخت سیلابونه رالو ځکه خراب کړي کوم پسونه خپل غوغه کول سره ختم کړو سبا برباد کړی چې صرفات نه سو نو موږ اوس له حکومت داخله کوسي کراته جوړی کی مرسته را سره وسی ورونه خراب دی باغونه خراب دي ځکه خراب دي نو خلکو ته دسی شي نه دسی وساغه دی یو څه ګټه جنو.
په همدې حال کې د زرمت په ولسوالۍ کې طالب چارواکي وایي دوی سره خلک د کرنې په برخه کې خپل ستونزې د عریضه په بڼه شریکوي او دوی بیا د اداري سلسله مراتب په چوکاټ کې اړوندو ادارو او موسساتو ته سپاري. د زرمت ولسوال محمد آصف قرار ویل
موسسات فرازی دیګونو مغختنه کړی دا چې اوس په دې وخت کې د افغانستان یتیم پالنې موسسې وعده کړی دا چې شپته باغونو په زرمت کې د یتیمانو لپاره جوړی. نور څه کوم موسسات راځي د بزګرانو هغه کوم مشکلات ستونزې دي هغه مو سره شریک کړی دي یو اطمینان راکړي ان شاء الله په وخت سره به دا مشکل حل شي.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلان وایي له وروستیو سیلابونو ټول زیانمن لیست شوي چې یو څه مرستې ورسره شوي او د کرنې په برخه کې به ورسره نورې مرستې هم وکړي. د کرنې ریاست د کرنې عامر عزیزالله کریمي وویل
کوم کسان چې د سیلابونو له وجې دوی زیانمن شوي دي موږ هغه ورته یو خاصه ډیټابس ورته جوړ شوی ده چې هغو ته موږ هم سږ کال د موسساتو لخوا ځینې اصلاح شوي تخمونه ورکړي دي او ځینې زراعتي وسایل موږ دوی سروې کړې ده چې زراعتي وسایل ان شاء الله په راتلونکي کې نږدې وخت کې موږ د توزیع کوو او ځینې د سبزیجاتو تخمونه هم دي چې په نږدې راتلونکي کې د ناروې د کمیټې لخوا ان شاء الله ور توزیع کیږي.
دی یادونه ورده د پکتیا د مرکز ګردیز په لویدیځ لوري کې پراته د زرمت ولسوالۍ پراخې کرنیزې ځمکې لري. خو په دې ولسوالۍ کې د وروستیو میاشتو سیلابونو د دې ځای ځمکو، ویالو، کاریزونو او د بزګرانو فصلونو ته درانه زیانونه اړولي او د کرنې برخه یې سخته زیانمنه کړې ده.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبی او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې لفرخنده اسد سره ووري.
خیبر پختونخوا کې اته سرکاري پناځینه بند او په نتیجه کې تر سلو زیات کسان بیروزګاره شوي دي. ویل شوي چې دا پناګاوي د صوبایي حکومت د مالی مشکلاتو له وجې بندې شوي دي. دا پروژه په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت پیل کړی و او هدف یې د مزدورانو د شپې د اوسېدو ځای، خواړه او د ناروغو هغو لپاره د دارو درملو بندوبست کول و. د هغو پناځینو د دفتر ویان جنې تورو مشال ریډیو ته ویلي دي له نگران حکومت سره څو ځلې د پیسو په اړه خبرې کړي خو ورنکړل شوي او ځکه نو دا زینه وتړل. خو د خیبر پختونخوا د ولسي خیرخیګړې اداره وایي چې په راتلونکي بجټ کې به د پناځینو لپاره پیسې بیالې شي. تفصیل د عصمت علي شاه په رپورټ کې.
جنید خان د مردان اوسیدون کې د مشال ریډیو ته وویل چې باید یو حکومت د تیر شوی حکومتونو ښه پروژې د ولس لپاره جاری وساتي ځکه چې د دې نقصان عام ولس ته رسي.
حکومت لنې په کار چې د تیر حکومت دغه شان دي کارونه چې دی غي سټاپ کی مونږ دغه غوښتنه کوو چې کم د پناګا دغه پروجیکټو په د صوبې په مختلفو ضلعو کې دغه بحال شي واپس او د دې نه چې دین عام ولس ته خصوصي توګه چې کم غریب خلک دي یا داسې مسافر دي چې د یو ځای نه بل ځای ته ځي په لاره پشپره ځي یا داسې بل څه نو پناګا یو ډېر ښه سټیپ د حکومت په کار چې دا دوباره بحال شي.
د سرکاري پناګا هو د ادارې ویان جنید تورو مشال ریډیو ته وویل چې د نگران حکومت سره په سو سو وارې د فنډز په اړه خبرې کړي خو ستونزې حل نشوي چې مجبورن یې د پناګا هو سامان حکومت ته حواله کړو پناګا یې وتړلې.
هغه موجودی د تیر روزی نمخ کې هغه د هغه تاریخ ختم شو او چونکه وفاق هم فنډ نو ورکړي او د فنډ موجودګي د وجې جګم دی نو وفاقي او نو صوبایي حکومت هغه سیز مطلب د پناګاز نور استابلیش کول یا اگر ان کول نو هغه سیز بیا لګ مونږ ته مسله نو چونکه زمونږه د ایم او یو چې ودا په 13 روزه کې ختمېدو خو چونکه دا پناگا بورڈ ریکویسٹ ہو دا چی لگا پروجا کے تاسو دا پناگا دا سسٹم مبندوے صوبائی حکومت فنڈ مونگ تا راکو نمونگ با انشاءاللہ دا سوشل ویلپیر ڈپارٹمنٹ چکم دی دا پناگا سے سمر ساز و سامان دی دا چکم دا سوشل ویلپیر یو لس پناگا دی پا خیبر پختونخوا کے نپاگے کے بدا ٹول سامان یوٹیلائز کی گی او پدے کے با بیا مونگا مسافر ہوتا دا ٹول فیسلٹیز ورک
دا خیبر پختونخوا دا سوشل ویلفیئر ادارے نگران اسپیشل اسسٹنٹ سلما بی بی مشال ریڈیو تو اوید چھ پراتون کی بجٹ کے بعد پناگا ہو لپارا پیسی کی دی او بے روزگار شوی کارکون کو لبا دا نوکرو بندوبست ہم کبھی
زمنگ بیت المال سر دا سوشل ویلفیئر یو ایم او یو سائن کریو چھ بیت المال دا نیمے پیسی ورکے نیمے با سوشل ویلفیئر ورکے سوشل ویلفیئر خود خپل طرف نه ټولو پناګاو ته ورکړي وي ریلیز کړي وي پیسې بلکې دا وی نه زیاتې ورکړي وي خو بیت المال په شاشه نو اوس د فاینانشل خو تاسو ته پته ده چې څومره دغه دې زموږ د پرابلم دي زموږ سوبې په چې ټول پاکستان ته اوس دا نیکسټ ویک کې اوس دا چې کوم بجټ نه پس چې کوم دا بیروزګار شوي دي نو
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د لری پرتو سیمو خواریکو لپاره د صوبې په 33 ضلعو کې یو اویا سرکاري پناګاهې جوړ کړې وي چې پکې اته پناګاهې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت په کال 2013 کې جوړ کړې وي چې د سوشل ویلفیئر په مرسته چلې دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
سوات د پاکستان سیلانۍ سیمه ده، ادلتا حالات بدلی گی را بدلی گی. مو پا دے چارو نظر ساتو او تاسو ترے ہم خبرو. زو نیاز احمد خانیم او تاسو تا لسوات، دیر، چترال، شنگلے او خوشا سیمونا را پورونا جوڑو.
د بلوچستان حکومت وای د صوبی ولس ته د وړیا علاج اسانتیا ورکولو په هدف یې د صحت کارت ټولې چارې مکملې کړې دي او زربا اغا پروژه پیل کړې. د پروژې یو چارواکي د مې په یو درشمو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د اسانتیا به د ار ای کورنۍ لپاره وي چې په نادرا کې د بلوچستان شناختی کارت ولري. د صحت کارت پروګرام د چارواکي زیاته کړې چې حکومت د دې کار لپاره پیسې بیلې کړې دي. د بلوچستان ډاکټرانو د حکومت دا اقدام ستایل دي. تفصیل بریوال کاکړ راکوي.
د بلوچستان حکومت وای د صوبې ولسته د صحت کارت ورکولو لپاره یا د مې پر یو دیرسمه د بیمه یا انشورنس له کمپنۍ سټیټ لایف سره هم تړون لاسلیک کړی دی. د بلوچستان د سیاحت کارت پروګرام مشر اسدالله کاکړ بیګا مشال رادیو ته وویل چې تر دې وړاندې یا پادی اړه له شناختي کارډ ورکوونکي ادارې نادرا سره هم تړون لاسلیک کړی و. اسدالله کاکړ وویل له سټیټ لایف سره د شوي تړون له مخې باید په درو میاشتو کې سیاحت کارډ خلکو ته ورسیږي، خو د ده په وینا دوی هڅه کوي چې تر دې لا هم زر پیل کړي. اسدالله کاکړ زیاته کړه چې سرکار به انشورنس کمپنۍ ته د هرې کورنۍ پر سر د کال 3000 روپۍ ورکوي او یاد کمپنۍ به په بدل کې د یاد کورنۍ تر 300000 د علاج خرچ ادا کوي.
د ګرد بلوچستان هر هغه سړی چې د نادرا شناختی کارډ لري، غریب دی، امیر دی، شزه دی، الک دی، انجلیر دی، اهل دی، په 3000 روپۍ به د سالانه مجبه پریمیم سټیټ لایف ته ورکوو. د دې په بدله کې به هر فیملی خدای نه خواسته نا جوړه سو چې ایډمیشن کې دی، آپریشن یې دی، کمپلیکیشن یې دی، ټیسټونه دي، دغه شان دپاره به په هر فیملی چې د یو فیملی دپاره به تر 300000 روپۍ پورې د کال خرچې گورنمنت برداشت کوي. په ګرد ملک کې به 1200 هسپتالونه وي، په دې کې به تقریبا 6000 هسپتال په بلوچستان کې وي.
اسدالله کاکړ وویل په دې 1200 روغتونونو کې به د سټیټ لایف کمپنۍ سړی ناست وي او ناروغ یا له ناروغ سره ورغلی کس به خپل شناختی کارډ ورکوي او د هغوی لخوا تر پخلي وروسته به یې علاج مفت وي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان د ملک او بلوچستان د صوبې په حیث د مالی وسایلو له کمی سر ټکوي، خو اسدالله کاکړ وایي د بلوچستان حکومت د صحت کارډ پروګرام لپاره سږ کال 15 ارب او 80 کروڑ روپۍ بیل کړي دي او له دې وروسته به د کال 6 ارب روپۍ له کلنی بجټه ورکوي. د ده په وینا دا پروژه نه ده بلکې مستقل پروګرام دی، نو ځکه شایي په راتلونکو کې لګښتونه تر 6 ارب روپۍ هم زیات سي. ډاکټر سید میر عثمان شاه وایي پخوا هم داسې یو تجربه سوی وه او په هغه وخت کې به روغتونونو ځکه د داسې کارډ له لرونکو ځان کاتی چې بیا به یې د سرکار لخوا د پیسو په ورکولو کې ستونزې وي، خو د ده په وینا د ولس لپاره ځکه ګټور دي چې هغوی د علاج وس نه لري.
د مریض لپاره ښه دی، پیدا د مریض دغه سي داخل سي بیا خو یو سرجري وي کیسه وي، د په وس کې نه راځي، هغه سرجري مریض ته ډېره واره خوري، خو ها کله کله بیا دا وي چې مریض د او پی ډي مریض وي، بس هغه د شوګر مریض یا ما داخله کړه هغه بیا ما ته دوا نه راکړي، بیا نو ډاکټر مجبور کړي نه پر خبرو باندې.
د پوستکي یا سکین ډاکټر سید بلال شمس وایي د بلوچستان حکومت لخوا پیلیدونکي سیاحت کارډ به په ځانګړي توګه هغو خلکو ته ډیر ګټور وي چې د پوستکي ناروغي ولري. د ده په وینا دا ځکه چې د پوستکي د ناروغي علاجونه د نورو زیاترو ناروغیو تر علاجونو ګران وي.
د سکین چې کوم ناروغیان دي دا واقعي هم د دې علاج ګران دي، دوایانې ګران دي، نو دا چې کوم هیلت کارډ ګورمنټ اف بلوچستان شروع کړی دي نو دا به ډیر یو ګټور پروګرام وي هیلت کارډ، او زمرد د پوستکي د ناروغي د نور ناروغي سره سره زمرد د پوستکي ناروغي چې کوم علاج کوم دوايان یا نور شان ګران دي هغه به ان شاء الله کې کور سي، او دا ډیر ښه قدم دي.
د بلوچستان د صحت کارډ پروګرام مشر اسدالله کاکړ وویل تر اوسه د نادرا د ریکارډ لمخي په بلوچستان کې 600000 کورنۍ ثبت شوی دي. په خیبر پښتونخوا کې هم د تحریک انصاف تیر حکومت ولسته د صحت کارډ ورکړی وو، کوم چې غریب ولس د ځان لپاره ډیر ګټور بللی وو.
مشال ریډیو ریدونکو تاسو ته ورزو د یو بل رپورت طرف ته. د سیاودین شنواری په نوم یو پاکستانی نارویژی په خپل موټر سایکل له ناروې څخه پاکستان ته رسیدل دي. هغه 65 کلن او یو مسلکی موټر سایکل چلوونکی یا بایکر دی. شنواری وایي چې له ناروې تر پاکستان سفر یې په یو میاشت کې وکړ. د ده په خبره د سفر موخه د نړۍ خلکو ته د پاکستان تاریخي او سیاحتي ځایونه خول دي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو.
شپېته کلن پاکستانی نارویجی زیودین شنواری د مې په 2 نیټه له ناروې اوسلو څخه په خپل موټر سایکل د نړۍ سفر پیل کړ او د جون په 4 نیټه پاکستان ته راورسید او تورخم تاریخي سیلزای مشینۍ کې دمه وکړه.
زه ناروې نه تر سویډن او سویډن ډنمارک ډنمارک جرمني جرمني نه چک سلواک هنګری رومینیا اور بلغاریا ترکی ایران او بیا پاکستان سفر وکړ. زه پیسې دار نه یم خو ما شوق کړه. یو پراپر ټریننګ یو ډیر زیات سخت ټریننګ ما څلور میاشت ټریننګ کړه دا په خپل خرچه روټ ما بدلو او خصوصا هغه بایکران چې کوم په هغه روټ نه راغلي هغه روټ باندې زرانه.
زیاودین چې اصلاً د لنډ کوتل پیروخیل اوسیدونکی دی له تیرو شلو کالو راهیسې په یورپ کې ژوند کوي. نوموړی وایي چې د دې سفر مقصد یې نړۍ ته د ټولنیزو رسنیو له لارې د پاکستان سیل ځایونه او نرم اړخ ښودل دي.
د پاکستان د ټوریزم فروغ او د پاکستان هغه سافټ ایمیج خلکو ته یعنی روښول غواړم چې هغه خلک چې کوم یارګي یا نه دي پوهېدل یا لیدلی نه نو زه ورته کولای شم چې زما د ترو دوی دغه ځایونه وګوري، دغه کلچر وګوري، د ښایسته ځایونه وګوري، د پاکستان هغه ښه شیونه وګوري چې کولای شي چې نور خلک هغه خلک چې یارګي یا چې هغوی وغواړي چې دلته راشي او دغه اکسپلور کا او پاکستان ټول دغه ناردن ایریا د خیبر جنسی طرف ته راشي، نور داسې تاریخي ځایونه چې دا ټول وګوري.
په تورخم مچنی چک پوسټ باندې د خیبر پاس په تاریخ بریفینګ ورکوونکي زعفران اپریدی وویل چې زیاودین شینواری ته په خیبر پاس راتلو هرکلی وایي او دلته پخوا هم یو شمیر خیر ملکی شخصیتونه راغلی او لذي ځای سیل کړای.
کوم لندی کوتل تحصیل د وردا یو فخر خبره ده چې دا زیاودین په نوم شینواری دی او ناروی نه دلته دا په بایک باندې راغې. د خیبر پاس اوسیدونکو خوم دی زما په وړاندې د انډیا کرکټ ټیم دلته راغلی دی، کوفی انان دلته راغلی دی، رفیق تارډ صاحب الادیو بخیر دی بختره جنتونو کې زیور کې هغه راغلی دی، علی ڈی ڈی آنا خو خیر ډیره مخکې وه او داسې ډیر عظیم شخصیات دی میشنی پوسټ ته راغلی دی خیبر پاس. او دې زینه جداد سطح سمندر نه 3500 فیټس بلندۍ باندې دا فوج جوړ شوی. د دې ځای نه هوایي منظر پاک افغان بورډر ښکاري، کابل ریور کویندوکش والا سلسله هم ته ښکاري.
زیاودین شینواری وویل چې سره له دې چې د هوایي جازونو او بسونو له لارې ګڼو ځایونو ته سفرونه کړي خو تل یې غوښتل چې نړۍ ته د سړک له لارې سفر وکړي او هیله لري چې د دې موټر سایکل په ذریعه به دا کار ترسره کړي او نورو ملکونو ته به هم سفر وکړي او په اخر کې به بیرته ناروی اوسلو ته ستون شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس روانه خبرونه په اخر کې د جاوید امرخیل په واسه کې دا سندره اورو.
Oh, شاعرونا کلا بندن استایم دشمن.